آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د طالبانو دوه مخالفو مشرانو د یو جلا وطن موازي حکومت د جوړولو په باب څرګندونی وکړې. جلا وطن حکومتونه عموما په داسې حالاتو کې جوړیږي چې په یوه هیواد کې بحران وي، یا واک یوې ډلې په یوه نه یوه ډول قبضه کړی وي، او مخالفان په خپله خاوره کې کومه ساحه په کنټرول کې نه لري. د طالبانو مخالفان هم کومه جغرافیه په لاس کې نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې درې کلونو کې نه یوازې کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې که د دوی افراطي پالیسیو ته په تیره بیا د ښځو خلاف اقداماتو ته وکتل شي، ګمان نه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دې هم کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خپل وزارت د اقداماتو د تشریح کولو په مهال وویل چې د منځنۍ آسیا دو هیوادونو د طالبانو نوم د ممنوع ډلو له لیست ایستلی او ژر به روسیه هم دا کار وکړي. طبعا چې د ممنوع یا تروریستي ډلو له لیسته د یوې ډلې د ایستلو او د یوه حکومت د رسمیت پیژندلو ترمنځ زیات توپیر شته. په همدې حال کې د طالبانو مخالفان هم تر دې دمه نه یو لاس دي او نه تر اوسه کوم هیواد حاضر ښکاري چې هغوی ته د داسې یوه حکومت د جوړولو لپاره ځای ورکړي. خو له دې سره سره که هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته هم ورسی شي، آیا د نورو هیوادونو ملاتړ به ترلاسه کړی شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی، د افغانستان د ننګرهار ولایت پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل، او همداراز د سیاسي چارو شنانت خالد هادی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی شاغلی ستانیزی، ستاسو په نظر د طالبانو مخالفان څومره په خپل منځ کې سره یو لاس دي، او آیا د حد کې سره نږدې دي چې دوی که یو حکومت جوړوي نو جوړ به پرې راشي؟
سلامونه دوی تاسو ته، ستاسو مېلمنو او لیدونکو ته. فکر کوم ته یو جلا وطن حکومت جوړول ډیر زیات شانو ته ضرورت لري، نظر هغه څه ته چې دغه ډلې لري. دا یو په طرز مثال موږ واورېدل چې دوی غواړي چې افغانستان نه بلکې خراسان جوړ کړي، نو په دې شکل سره حتی که دوی د دوی جغرافیه هم خیالي چې هغه سره نړیوال آشنا نه دي، دا د هغوی کار بیخي زیاتوي. بل دا چې دا ډلې په ډیرو محدودو هغه کې ډلو هغه کې ګروپو کې انحصار شوي دي. د موږ شکایت له طالبان نه دا ده چې طالبان حکومت په یو حزبي یا تنظیمي یا د دوی په اصطلاح باندې د طالبانو د تحریک په عضویت کې منحصر ساتلی چې دا بده. له دې نه چې تاسې اخوا ته ولاړسئ، په طرز مثال د مقاومت ډله په استثنا د یو دوه نفره چې هغه د خنجانو د کوم ځای دي چې هغه هم د دوی خپل خیخان خپلوان دي، حتی ټول تاجک در بر نه نیسي، حتی نیم افغانستان یا څلورمه برخه، بلکې منحصر په یوې درې دي په پنجشیر باندې. بنان انحصار در انحصار، در محدودیت په محدودیت کې ده، د نور مشکلاتې. بل دا چې طالبان د یو دیموکراتیک نظام په شکل باندې عمل نه کوي، دوی اوس هم هماغه د حکومت په چوکاټ کې هم نظامی عملیات بیخي کچرکی ورته وایو که هر نامه اتیاد کو، دغه په خاطر دوی ډیر شدید عکس العمل ښیي له مقابل خوا سره. یعنی په خبرو خو نه جوړیږي چې نه جوړیږي، حتی په جنگ کې هم نه جوړیږي چا سره، یعنی انعطاف پذیری نه لري. دغه په خاطر د ما په نظر باندې چې دغو ډلو امکان د موافقت په اوسنۍ شرایطو کې ډیر کم ده، که څه هم حتی ممکن منطقوي هیوادونه یا نور دغوی پشتیوانی
د ارته بې بیا وروسته راشو. ستانیزی صاحب ډېره زیاته مننه. زما اوله پوښتنه همدا وه چې آیا د طالبانو مخالفان په خپل منځ کې دومره سره نږدې دي چې په داسې حکومت جوړ سره راشي. دا پوښتنه له ښاغلي حاجي څخه هم کوم. حاجي صاحب ستاسو نظر څه دی؟
زه سلامونه لمړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. زه بالکل د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم. په اوس وخت کې جلاوطن حکومت ناممکن ځکه دی چې ځینې خنډونه په مخ کې پراته دي. یو غټ خنډ چې دی هغه نړیوال ملاتړ دی چې اوس په هیڅ شکل باندې نړیوال هیوادونه زړه نه شکی چې دغه ډلو سره خپل ملاتړ څرګند کړي او دوی په یو شکل باندې خپل هغه اکټیویټي په داخل کې یا په خارج کې ښکاره کړي. دغه اوسنی چې کم ځایونه کې چې دی غونډې ناستې کې اکثریت هم یا په ځینو سازمانونو د خاص خره مخته کېږي او یا په شخصي لګښتونو باندې دي دا کومې غونډې کې، یعنی هیڅ دغه سیاسي
عموما همدغه سي خبري یو ځای ته رسیږي. په ابتدا کې صرف یو تر هوی یو څوک وړاندې کړي، بیا ورورو په فکر کې ورورو نور خواوې مرسره یو ځای کیږي. تاسو د تپکتو چې د طالبانو د مخالفانو په منځ کې پخوا ډېر ژور اختلافات وو، اوس څومره احتمال شته اوس چې په یو کمزوري موقف کې کله کله داسې کیږي چې څوک موقف ډېر کمزور شي، بیا لډیر غشتنو تیری شي، بیا غارشت یا دیو بل غشتنو ته
سران سب. اصل کې مسله دا ده چې نړیوال هیوادونه اوس نه غواړي چې د خلکو څخه ملاتړ اعلان کړي. یعنی په اوس وخت کې دا اوس تازه زما معلومات چې دا دي چې خپل د وزارت خارجه سره د بارني چار د وزارت سره تقریبا وویشتو هیوادونو زړه شکړې دي چې دې ته کنسولیټونه یا مثلا سفارتونه وروس پاري. یعنی دا په خپل د نړیوالو هغه یو دغه دي چې دې پاړي د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، د دې په ځای چې دې د مخالفانو په دغه کې یو بل حکومت ایجاد کړي. یعنی کچیر دا ممکنه وای لومړی به دغه هیوادونو چاته د پدیش مر کې جرمنی او ناروی هم شامل دي، دوی به دې ته زړه نه شو کولای، دوی به یو جلاوطن حکومت ته انتظار کړی وای یا به د هغوی څخه ملاتړ کړی وای. زه وایم چې په دې برخه کې دغسې یو نړیواله اجماع اوس هیڅ موجوده نه ده چې هغه دې د طالبانو.
عادي صاحب، په دې وروستیو ورځو کې د امریکا د استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړو، په هغه کې وویل چې باید د طالبانو له مخالفانو سره تماس ونیول شي، له هغوی ملاتړ وشي. داسې خبرې هم شته
و دا سیدی دا هغه خو د ملګر ملتونو غونډه را روانه غونډه هم یو ډول د فشار په شکل باندې استعمالیږي. دغه اکثره کم دغه چې را مخته کیږي لکه د امریکا کانګرس چې دا خبر را مخته کړي ده، دا پر طالبانو د یو ډول د فشار د وسیله په شکل باندې کاریږي. ولی په اوسنی وخت کې د یو جلاوطن حکومت جوړول هغه رقم ممکنه نه ده لکه څنګه چې برهان الدین رباني په نویم کلونو کې کړی و، ځکه هغه یو حکومت و چې تبعید شو او بیا هغه سې په رسمیت باندې پیژندل وساتل شو. په اوس وخت کې ما درته وویل چې نړیوال د دې په ځای چې جلاوطن حکومت په رسمیت وپیژني یا د هغوی سره همکاري وکړي، دا ډېر لیدل کېږي چې طالبانو سره تعامل.
بله، ډېره مننه عادي صاحب. استاد ستانی صاحب، عادی صاحب وویل چې کدی امریکا کانګرس هغه څه خبرې کړې دي یا پریکړه لیک تصویب کړې ده د دې لپاره چې په طالبانو فشار راوړل شي. طالبانو باندې چې هر څه فشار تر سره راوړل شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې، دوی په ځای دي چې خپل دریزونه اصلاح کړي. دوی لا افراط ملاتړلې ده، لا زیات کړې ده. نو که چیرته خبره دی فشار سی او دا غشتنه وی چې په طالبانو باندې دی فشار راوړل شي، نو فکر نه کوي چې دا هم یو لار ده. ممکن د داسې یو حکومت نړیوال ملاتړ وکړي چې طالبانو باندې فشار راشي او دوی اصلاحات راوړي.
زه فکر کوم چې یو د زبې تهدید ده چې د یو شعار نه لسف نه پاس نه ځي، یو په عمل کې داخل د طالبان په دې پیګه چې امریکایان په دې خاطر له افغانستان ووتل چې په اوکرين کې هلته مصرفیت زیات و. نو دغه په خاطر لویدیځه نړۍ یا نور هیوادونه هر تهدید څه کوي هغه تهدید دی او د پښو چپولو هغه ده نه د ورولاړېدلو تهدید. نو که طالبان هغه ته متوجه سي چې هغوی عملا حاضر او آماده دي چې هغه خپل تهدید د عمل په ساحه کې پلی کړي بیا هلته بل مشکل رامنځته کیږي. بل دا چې د رسمیت پیژندلو د تعامل موضوع لکه څه متقي صاحب ویلي دي دا موضوع دوی خپل زړه په دې خوشحاله وي. ډېر هیوادونه دي چې بدون دې چې په رسمیت پیژندل یو بل وپیژني هغوی ځان سره سیاسي تعاملات لري. منتها طالبان په دغه باندې یا نه پوهېږي یا نه غواړي چې وپوهېږي یا نه غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې د نړیواله ټولنه دوی په دې سبب په رسمیت نه پیژني چې هغه وضع چې دوی له ښځو سره کوي د هغو هیوادو ولسونه د هغو په مقابل کې اخته. یعنی هیڅ حکومت په طور د مثال ناروی کې که د ناروی حکومت طالبان په رسمیت پیژني د ناروی خلک هغه سې نارویجني حکومت ته بیا له سره رایه نه ورکوي. دلته د بشري حقوقو مسله ده. داسې طالبان په دې باندې ټاپې لګوي چې دا د امریکا فشار ده او د احمد دغه خبرې ټولې بې ځایه دي.
نړۍ ټولو هیوادونه ټول حکومتونه لکه څنګه چې متقي هم ویلي دي په رایو نه دي راغلي او د خلکو رایو ته محتاج نه دي. تاسې د چین حکومت وګورئ د روسیې وګورئ دوی شاید د دې پروا ونه لري چې خلک یې څه فکر کوي. دوی چې کله یې ګټې تقاضا وکړي بیا هغسې کوي.
خو هغه خوسته منتها خبره دلته داسې حتی که یو حزبي حکومت لکه چین هم وي د نړیوالې ټولنې نظر مهم ده. په طور د مثال که چېرې په بعضي هیوادو کې داسې بیا هغه اوسي چې تر هغو چې د چین حکومت د طالبانو د حکومت تر څنګ ولاړ وي موږ په طور د مثال د چین هیڅ تولید نه اخلو. نو بیا تاسو فکر وکړئ چې دغه فشار د چین اقتصاد متاثر کوي. نو دا ډېرې اړیکې لري. منتها په هغه اصلي مرکز و محور د دې موضوع د بشري حقوقو له پښو لاندې کول دي چې طالبان هغو ته هیڅ توجه نه کوي. طالبان بخی په بل دنیا کړي دغه په خاطر فکر نه کوم چې دا نه د امریکا موضوع ده نه دی بل دا بشري موضوع ده نړیواله موضوع ده او نړیواله ټولنه په خصوص د ښځو د نهضتو جنبشونه په دې کې یو لاس دی.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ازادي په چپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په دې شکی شو چې د افغانستان لپاره جلا وطن حکومت څومره ممکن دی. د طالبانو یو شمېر مخالفانو ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي. که چیرته دوی په دې بریالي شي چې یو جلا وطن حکومت جوړ کړي نو چیرې به جوړوي؟ آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه حاضر دي چې دوی ته ځای ورکړي؟ او دا هم یو پوښتنه ده چې که دوی جلا وطن حکومت جوړ کړي اغیز به څه وي د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې؟ زموږ د خبرونې میلمانه دي پروفیسر زمان ستانیزای چې د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی، د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي، او همدارس د ننګرهار پخوانی والی او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل شاه محمود میاخیل ته منتظر یو چې د واتس اپ له طریقه له استودیو سره وصل شي. خو شاخلای زمان ستانیزای له استودیو سره وصل دی. ستانیزای صاحب، که فرض کړو چې دغسې یو حکومت د طالبانو مخالفانو جوړ کړ، د دې سیاسي اغیز به څه وي؟
سیاسی اغیز غیر لاغش چې په افغانستان کې ذهنیتونه متلاشي کې بل هیڅ ځای ته هغه نه رسیږي. د دې په خاطر چې اول هغه ته په دغه جغرافیه کې څوک ځای نه ورکوي، بل دا سلکت چې ما مخکې مو ویلي هغوی دغه جغرافیه ته په رسمیت هم نه پیژني، افغاني هویت هم نه لري. یعنی هغه حتی که په افغانستان کې هم دغه اوس سوله هم وایي، حتی د سولې په وخت کې داسې افراطي، هر افراطي که زبانه افراطی، که قبیلوی، که منطقوی، هر افراطی افراط په خپل دغه معنا لري په دې عمل په ساحه کې چې یو اقلیت ورسره اغلری هم نظری لري. هغه که د سولې په وخت کې وایم په اقلیت کې و، په اوسنیو شرایطو کې خو نه تنها چې په اقلیت کې ده بلکې په انزوا کې ده. او بل لکه چې ما مخکې ویل په دې خیالي جغرافیه چې هغه کې دوی خراسان غواړي هغه هیڅوک هم نه پیژني. په دې
سکه دا خبره دوی عملا رسمن نه ده کړې، دا به شاید ځینو خلکو کړي وي. دوی داسې کومه خبره نه په کومه اعلامیه کې کړې ده، نه کوم رسمي بیان کړی ده.
خو ممکن په رسمیاتو کې به نه ویلی، اما یو تعداد غړو نه په مطبوعاتو کې په رسانو کې دغه خبرې کړي. یعنی هغوی په اصطلاح خلک ورسره مرتبط ګڼي که دوی و نه غواړي هم.
بله، ډېره مننه کورودان. ښاغلی میاخیل ته هم انتظار یو چې له سټوډیو سره وصل شي. هڅه روانه ده خو تر اوسه پورې ښاغلی میاخیل له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. او همدارس خالد حاجي ته انتظار یو د ښاغلی عادي ارتباط هم له سټوډیو سره قطع شوی دی، ګوندي هغوی هم له سټوډیو سره ژر وصل شي. استانزای صاحب، یو بل پوښتنه هم بیا هم د فرضیاتو په اړه موږ خبرې کوو. دا اوس دا ټوله بحث مو تقریبا د فرضیاتو په ارتباط ده. هغه دا ده چې که فرضاً دوی د طالبانو مخالفان وکړی شي چې یو جلاوطن حکومت جوړ کړي یا اعلان کړي، صحیح ده چې هوایي حکومت به وي، صحیح ده چې تاسې وایي چې جغرافیه په لاس کې نه لري، دوی چیرته جوړولی شي؟ باید یو مرکزیت خو ولري، یو هیواد باید ولري. ظاهرا خو جنرال دوستم او یو شمیر نور د طالبانو مخالفان په ترکیه کې اوسي. آیا فکر کوي ترکیه به د دې شي اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم ته اجازه ورکړي د دې په خاطر چې د منطقې هیوادونه لکه ترکیه یا ایران یا تاجکستان او پاکستان دغه هیوادونه د طالبان له حکومت سره رابط لري، که څه هم د تعامل په سطح دي، د رسمیت په سطح نه. نو د هغه په خاطر هغوی نه غواړي چې هغه خپل منافع په خطر کې واچوي. یا فرض که د ترکمنستان حکومت یا نور چې هغوی له افغانستان سره د طالبان له حکومت سره حتی تجارتي ارتباطات لري، او هغه منافع هغو ته مهمه دي. نو دغه جلاوطن حکومت جوړیږي ممکن په یو اروپایي هیواد کې د یو کلب په صفت باندې پات سي، په رسانو کې ممکن یو څه خبره ده. له هغه سات نه فکر نه کوم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې هغوی مخې ته ولاړ سي. او که د نړۍ لوی هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه یا امریکایي، هغوی تر هغه وخته چې له طالبانو سره په دغه د دریزه به اصطلاح د کشدار مریض رابطه ساتل دي، چې فرض کړم دغه اوس امریکایان د طالبان حکومت تمویلوي، هغه هم د په اوسنیو شرایطو کې حاضر نه دي. داسې فرض که د امریکا کوم کانګرسمن یا فرض که په انګلستان یا فرانسه کې هغه خبرې و که هغه محض د دې په خاطر چې د هغو مخاطب د هغو خپلو ښارو منطقو کې د خپلو نمایندگان هغه خپل د ولس نمایندگان مخاطب دي. د افغانستان اجندا اوس د نړۍ په سیاسي مسایلو کې په صدر کې واقع نه ده چې هغه سیاستمداران دې ته مجبور سي چې هغه نړیواله ټولنه خپل مخاطب وګرځوي.
ډېره مننه، سلامت اوس میاخیل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له تاسو څخه به مې هم لومړۍ پوښتنه هم دا وي چې آیا د طالبانو مخالفان فکر کوي دومره سره یو کېدای شي چې په یوه جلاوطنه حکومت باندې توافق وکړي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او قدرمن استانزي صاحب ته. زه د سعید صاحب د خبرو سره موافق یم. زه فکر کوم چې نه دې توافق ته رسېدلی شي، نه داسې شرایط مساعد دي چې دې جلا وطن حکومت اعلان کړي او هغه د افغانستان په درد وخوري او نه وته شاید چې څوک
ځینې شرایط نه دي مساعد. شرایط په دې خاطر ځینې به مساعد دي چې د طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني.
اول خدا ده چې سیاسي اړخ باندې موږ داسې یو منظم سیاسي جریانونه نه لرو چې هغه د افغانستان نمایندګي وشکلی او یا په نو په دې خاطر باندې اول دغه تشکیل د حکومت په سر رقم وي په راس کې به څوک وي دا امکان نه لري. دویم مسله چې محمد یادونه وشوه لکه د ځای مسله ده چې کوم ملک به دې ځای ورکوي څوک به حمایه کوي. آیا دا حکومت جلا وطن دا په داخل د افغانستان کې کوم رول لوبولی شي که نه شي؟ زه فکر کوم چې داسې یو وایي خبرې دي او د افغانستان په
افغانستان کې رول لوبولی شي یا نه دا به بیل خبره وي. لیکن که چیرته اوس فعلا دنیاوال یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، تاسې د دوحې کانفرنس ولیدو بل څوک دعوت نه کړل ځکه چې طالبانو ویل چې بل څوک نشته، لیکن که داسې یو مرکز یا ادرس پیدا شي بیا به هر ډول خبرې چې د افغانستان په اړه کېږي هغه به هم پکې ګډون لري. دا له سیاسي نظره یو ګزار ده طالبانو ته کنه؟
نه، د دوحې په کانفرنس کې تاسې اول کانفرنس کې نه طالبان پاغې کې وو او نه د طالبانو
مخالفین،
په اول کې. په دویم کې بیا د طالبانو مخالفین وو، طالبان پکې نه وو. دریم کې بیا طالبان وو. نو اصلا د دوحې کانفرنس د ملل متحد د امنیت د شورا د فیصلې په اساس باندې هلته رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې وسلې وخت کې معقوله لار همدا ده چې همدغه د امنیت شورا کومه فیصله چې وروستۍ شوې ده او فریدین اوغلو کوم راپور هلته وړاندې کړی دی او هغه د امنیت شورا لخوا تایید شوی دی، یوازینۍ لار همغه ده چې د هغې دپاره د تطبیق میکانیزم پیدا کړي او د تطبیق په میکانیزم کې ته هیڅ خواوې نفي کولی نه شي او بالاخره یو مشترکه تګلاره رامنځته شي چې بین الافغاني ډایالوګ دپاره زمینه مساعده کړي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې نورې هرې هلې ځلې هغه نه نتیجه ورکوي او نه یو څو کسه یو څو محدود کسان سر راټول شي او چې موږ یو جلا وطن حکومت جوړوو دا به د افغانستان دپاره مشکل حل کړي. نه داخلي شرایط دا برابر دي، نه منطقوي شرایط دا برابر دي او نه نړیوال د دې حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدغه ده چې کومه فیصله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده او هغه تطبیق شي.
بله، لیکن امنیت شورا او ملګرو ملتو ډېرې غوښتنې له طالبانو څخه کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو غوښتنې نه دي منلې بلکې لا افراد ته زور ورکړی دی. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې طالبان هیڅ شی نه مني.
خدا خود طالبان خود کې شک نشه چې هغه څنګه مني. خو هر څو چاوله کې راشي همدغه سي فکر کوي چې هر څه زموږ په کنټرول کې دي یا دغه کاذب او غرور چې دی ته پیدا شوی دی فکر کوي چې دی دنیا ماته کړې ده. دا خبرې سمې نه دي. نو تر څو چې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي د افغانستان ستونزه نشي حل کېدلی. البته دا په خپل زمينه دی ته مسایته چې نیابتي جګړې او رقابتونه په افغانستان کې وي او هغه د افغانانو په ګټه نه دي، د منطقې په ګټه نه دي، دنیا په ګټه نه دي. او په بل اخره طالبان په دغه شکل باندې خپل حکومت ادامه نشو کولای. وو د بدرې کال په سره په قدرت کې وی خو په خپل دغه حکومت د دینه شړیږي او د دې مدیریت نشي کولای ځکه چې د افغانستان نفوس وزیده په شوې ده. تقاضا د خلکو سره فرق لري او په خپل طالبان په منځ کې هم اختلاف د نظر موجود دی. دغه موجوده کړنلارو سره چې یو څو افراطي مولایان په قندهار کې اجنډا تعین کړی ده اکثریت یعنی هغه د طالبانو مشران د دې سره موافق نه دي. په خپلو بیانیو کې خپل لیکونو کې دا یعنی اظهار کړی ده. اما دا چې څنګه دغه بحران نه وځي دي کې اختلاف د نظر موجود دی هم د طالبانو په منځ کې، هم د منطقې، هم د افغانانو، هم د دنیا په منځ کې. نو په دې خاطر ویو چې هماغه د ملګرو ملتونو کومه پریکړه چې د خاص استازي ته این شي ځکه چې تضادونه زیات دي چې یو اجماع رامنځته شي او اجماع د تګلاره باندې نه په اشخاصو باندې. که موقت حکومت جوړیږي او اعلانې خدا بیا د اشخاصو مسله د خپلو موضوع کې په سر وزارتونه تقسیموي هغه به نه عادلانه وي، نه پخوان نتیجه ورکړي او نه اوس نتیجه ورکړي، نه راتلونکي نتیجه ورکړي. موږ باید په سیستم باندې فکر وکړو. سیستم چې هر څوک رامنځته کړل هغه بیا قابل د قبول د خلکو لپاره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د افراد رول په دغه حالت کې چې پراګندوي وحدت د نظر نوي نو بیا چندان مهم نه دی.
لکه ما مخکې دا یو خبره وکړه میاخل صاحب چې کله یو څوک په کمزوري موقف کې بیا هغه له زیاتی غوښتنې څخه ډډه کوي، بیا هر څه مني سره او هغه اختلافات هم هیروي. نو فکر نه کوي چې د طالبانو مخالفانو به له دې زمانه او وخته له خپلو ماتو زده کړه کړې وي او له هغه غوښتنو څخه به نور تیر وي چې پخوا یې درلودې؟
فکر کوم چې تر اوسه پورې لا ډېره زده کړه نه ده کړې. هغه څوک چې د جنگ طرفدار دی، هغه څوک چې اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې به بیا نړیوال راځي او د دې حمایت به کوي، د دغه کسانو په فکر کې ذهنیت کې تغییر نه راغلی. متاسفانه چې افغانستان اوس دغه سیاسي وضعیت، افغانستان 40 میلیونه نفوس دی، طالبان هم د دغه 40 میلیونه نفوس یو وړه کتله ده، او د دې دغه نظامی مخالفین چې کوم یو دي دا هم یو وړه کتله ده. په منځ کې لوی خل د افغانان دي، نو اکثریت افغانان په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه نظام غواړي. په هغه صورت کې که طالبان تم چاره ورکړله خلک یې منی سره، خو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې لا واټن ډېر زیات دی چې مونږ یو صحیح تفاهم ته افغانان ورسیږي او بالاخره یوه لاره را پیدا شي. خو دا د افغانانو په ګټه نه ده، څونه چې وخت تیریږي افغانستان کې افراطیت اضافه کیږي، افغانستان وروسته پاتې کیږي، افغانستان کې د نیابتي جګړو رقابتونو لپاره زمینه مساعده او دا د چا په خیر باندې نه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب. استاد ستانیزی، فکر نه کوئ چې حتی د طالبانو مخالفان یو هوایي حکومت جوړ کړي، هوایي په دې خاطر بولو چې جغرافیه به په کنټرول کې نه لري، په خارج کې به وي، د طالبانو د رسمیت پیژندلو چانس به نور هم کم شي ورسره؟
خبره د هلته رسېده، مخالف یا جلاوطن حکومت څوک جوړوي؟ تر اوسه موږ په افغانستان کې یا خارج له افغانستانه داسې ډلې نه لرو چې هغه د دغونه تقریبا عام شمولی یا در برگیرنده اصطلاح کار ځینې واخلو. مشکل دغلته اوس دا چې طالبانو په دغه ټول سیاست کې دوه کلمو باندې دوی ټول سیاست را څرخي. یو تکبر ده، یو د عبرت موضوع ده. دوی خپل تکبر ته نه دي متوجه. دوی ډیر مغرور سوی دی، فکر کوي چې دوی امریکا ته شکست ورکړه. حال دا چې امریکا د اوکراین په خاطر خپل نظامی سیاستو د اولویتو په خاطر له افغانستانه هغه ووتله، ځکه د امریکا د شتون په موجود په وخت کې په وروستیو دریو کلو کې طالبانو درې امریکایان هم نه دي وزلي. طالبان په د دوحې له لارې افغانستان ته راغله، نه د جنګ له لارې. د جنګ له لارې پاکستانیانو راوستل. اوس خبره دلته ده چې د دغه غرور او تکبر په خاطر یو او دا چې له تاریخ نه دوی عبرت نه اخلي، دوی چې هر څونه معطل کوي هغونه خپل قبر ژور کینی. نو مشکل همدغلته ده چې طالبان اوس په دغه غرور په خاطر باندې له تاریخ نه عبرت اخلي او نه هغې ته پام نه، دوی فکر کوي چې دوی به تل تر تله وي. او که طالبان سقوط کوي له خپل منځه سقوط کوي، فکر کوم د دې احتمال ډېر زیات دی چې خپل منځه دوی یو بل سره.
دغلته سوال هم داره، داسې یو هوایي حکومت یا جلا وطن حکومت که چیرته موجود وي او د طالبانو په منځ کې هر ډول ګډوډي راځي، دا به یو متبادل ځان بولي، ځکه چې بیا به ګډوډي وي، له طالبان به په خپل منځ کې سره اخته وي او دغه حکومت به بیا له دې موقع ښه استفاده کولی شي.
از فکر نکوم. موږ څو ورځې مخکې د رشید دوستم یوه مرکه مو اوریدله چې هغه وسمه چې امریکا موږ سره خیانت وکړ، موږ څومره طالبان دوی ته ووژلو، قندوز کې همدا ووژل. هغه یعنی په داسې بې تفاوتي د ملت په مقابل کې دوی اوس هم د خپل د جنګ سالاري خبرې کوي، د هغو خبرې تیرې دي. موضوع دلته داسې د افغانستان سیاست په تېر 40-50 کلو کې سیاست جنګ محور و. اوس هغه څوک چې سیاست ولس محور جوړوي د هغه لپاره کار زیات ده، د دې په خاطر چې د افغانستان لوی رهبریت له داوود خان او موسی شفیق او نور لو رهبران میوندوال او دغه خلکی وزل سوی دي. یعنی موږ ته سیاسي میراث کم پاتې ده. تیر او څلوېښت کلو څه کار څه ده کنه ده د جنگ په میدان کې، یا د جهاد په نامه، یا د طالب په نامه، یا د جنگ سالار په نامه باندې د موږ سیاستونو تر اوسه هم جنگ محور دي، نه ولس محور دي، نه ملت محور دي. که ملت محور ته هم راځي، بیا ملیت محور کې هیڅ، بیا د هزاره او پښتون او تاجک موضوع مطرح کیږي، نه د افغانستان موضوع. لوی مشکل دغلته ده د یو جلا وطن حکومت جوړولو لپاره.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب، که د طالبانو موضوع یوې خواته پرېږدو، د طالبانو د مخالفانو په اړه که خبرې وکړو، څه فکر کوئ دوی عمده مشکل څه دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې حتی د خبرو تر حده په داسې یو شي باندې موافقې ته ورسی شي، په داسې حال کې چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي، په عملي ډګر کې ماته خوړلې ده. په څو وارې مې دا خبره تکرار کړه، کله چې څوک په کمزوري موقف کې بیا ډېر تغییر کوي.
لومړی خو باید دا وایو چې د طالبانو مخالفین په خپل منځ کې سره یو پر یو ایدیالوژي باندې نه دي، یعنی دوی په خپل منځونو کې پر بیخي زیاتو ډلو ویشل شوي دي. حتی هغه ډله چې مثلا کچیرې موږ ورته ګورو د احمد شاه مسعود دوه ورونه د خپل وراره سره هم فکر نه دي په ځینو مسایلو کې. غټ مشکل دا دی چې دوی یوې ایدیالوژي ته کار نه کوي، دوی یوازې هغه خپلو شخصي غوښتنو هغه خپلو هغه هوسونو ته چې دوی مخکې مثلا د جنګ سالاري په وخت کې درلودل هغوی ته کار کوي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې یو ګډ داسې مفکوره رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته هم د منلو وړ یي او خارجانو ته هم د منلو وړ یي. غټ مشکل یې یو همدلته دی چې دوی پر یو فکر نه دي. دوامه دا دی چې دوی په ولس کې هغه محبوبیت نه لري، یعنی ولسي ملاتړ د ځانه سره نه لري. دوی که اوس په ترکیه کې یا په وینا کې یا په نورو ځایونو کې ناستې کوي، هغه هم بیخي د افرادو په شکل باندې دی په هغه کې دغه کوي. یعنی نه یو ګوند شته، نه یو ایدیالوژي شته، او نه یو داسې رهبري شته چې هغه دې ټول ور باندې راټول شي. دغه عمده مشکل دی چې دی نسی کولای چې ځان ته یو حکومت جوړ کړي، ځکه دا ډلې زر واري سره یو ځای شوي دي، زر ځله سره پاشل شوي دي. د دې هغه تاریخ خپل دی ته هم معلوم دی، د دې ولس ته هم معلوم دی چې دی پر کومو غوښتنو باندې سره مشترک کېدلای شي، پر کومو بیرته سره پاشل کېدلای شي. یعنی د ډل خپل یو وار نه په بار بار باندې دا ثابته کړی ده چې دی د خپل شخصي غوښتنو په اساس باندې مخالفتونه کړي دي. مثلا ګوندونه بیل کړي دي، ډلې بیل کړي دي. دغه اساسي مشکل دی چې دی نه توانېدلی چې په یو ګډ دریز باندې طالبان په وړاندې ودرېږي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، د طالبانو د مخالفانو په منځ کې ظاهرا څو ډلې دي چې ځینې فدرالیزم غواړي، ځینې د تزیغ په شکل غوندې خبرې کوي، مستقیما خو نه وایي خو بلکې دغسې وایي چې که داسې شي نو هغسې کوو، او ځینې بیا فکر کوي چې یو واحد افغانستان وي، ټول پکې برخه ولري. یعنی متفاوت نظرونه دي. دغو نظرونو ته په کتو څومره احتمال ویني چې دوی دې یوې موافقې ته سره ورسی شي؟
دوه طبقو باندې موږ تقسیمولی شو. یو هغه دي چې په افغانستان کې د جنگ پلویان دي او غواړي چې طالبان د جنگ د لارې حل کړي، دی هم په خپلو منځو کې سره یو واحد نظر نه لري. دویمه طبقه هغه کسان چې هغه د افغانستان تجزیه غواړي، یا افغانستان نه مني، یا افغانیت نه مني. هغه ډېر کم اقلیت کسان دي چې خاص دغه نه لري، اما اکثریت کسان چې د طالبان سره اختلاف لري، دا د افغانستان ولس ته، د افغانستان نور سیاسیون دي، مدني ټولنې دي، چې دی د طالبانو تګلارې سره اختلاف لري. نو په دې خاطر باندې البته چون جمهوریت چې سقوط شو هغه وخت کې یو شاک غوندې موجود و. دویمه مسله دا وه چې سیاسي ملي احزاب روش ونه که په دغه شلو کالو کې یا څلوېښتو پنځوسو کالو کې. نو اوس دغه کسان چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر یا د خبرو د لارې د مسایلو حل غواړي، دی سره ورو ورو منسجم کیږي. په تاول مثال موږ په خپل جمهوری غوښتونکو خوځښت دوه کاله مخکې پیل کړ، د څلورو نورو سیاسي جریانونو سره یو ځای شولو. دې میاشتې په اخره کې د دوه نورو ائتلافونو سره یو ځای کیږو او دې ته توصیه ورکوو، ځکه تر که دغه کسان چې نه د جنگ طرفدار دي او نه د طالبانو د اوسنی سیاست سره امغږی دی یا هغه تایید نه تاییدوي دیو باید سره یو ځای شي کې دیو خپل اواز سره وجود نکي دیو متحد نشي نو بیا میدان امدغه طالب او جنگ سالاران
ته پاتې دی. تاسو دی طالبانو د پالیسي مخالف یاست، دوی هم مخالف دي که دوی له تاسو وغواړي چې دا د هدف یو دی د ټولو داسې یو شرایط به برابر وو چې په افغانستان کې انتخابات وشي، آیا تاسو حاضر یاست چې ورسره یو شئ؟
نه ګوره، اختلاف خو فرق لري سره. په تاور د مثال موږ په تګلاره باندې توافق کولی شو، نه چې چا سره یو. داعش هم د طالبانو مخالف دی، نو موږ خو د داعش سره یوځای کېدلی نه شو. نو په دې خاطر باندې د هر چا نظر سره فرق کوي. مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې طالبان یعنی دا کوم حرکتونه چې کوم یو دي که دیو په تګلاره باندې توافق ونه کړي او یوازې په اشخاصو باندې بحث وي، نو موږ نتیجې ته نه رسیږو، ځکه چې طالبان هم ته یو وړوکی اقلیت نمایندګي کوي چې هغه مغه طالب دی، ملا دی او بس د جماعتون راغلی دی، قدرت نیولی دی، بل چا ته څه هم نه ورکوي. دې خواته جنګ سالاران هم فکر کوي چې دیو به قدرت ونیسي نو بل چا ته څه هم نه ورکوي، دغه فارمولې نتیجه نه ورکوي. تاسو ګورئ د موقت حکومت کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، هم یو موقت حکومت جوړ شو، چا د مغه جنګي ډلو ترمنځ جوړ شو، په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله، بیرته داخلي جنګونه په افغانستان کې پیل شول. نو په دې خاطر باندې چې غواړو چې په افغانستان کې د وس او د آینده نیابتی جګړو مخه ونیول شي، نو دې لپاره یوازنۍ د لار ده چې په یو تګلاره باندې چې هغه منل شوې تګلاره وي. په تاور مثال دا به اساسي قانون دی چې یو ملک باید هغه ولري، دا اساسي قانون په چوکاټ کې، دا اساسي قانون په چوکاټ کې د نظام تعریف هلته وي، هلته نور ارزښتونه چې کوم یو دي، د بیان ازادي وي، د خلکو سیاسي فعالیتونه وي، دا ټول په هغه کې تسجیل کیږي. نو په هغه صورت کې بیا انتخاباتو ته سړی ځي، که بیا همدغه طالبانو ته خلکو رای ورکړله باید سړی ومني، او که بل چا ته رای ورکړله هم سمه ده. اما که دغسې نه وي، یعنی حقوق د افغانانو یوازې د قانون په چوکاټ کې تضمین کېدلی شي، بل لاره نشته ده. نو زه دا چې نن کېږي سبا ته کېږي کال پس کېږي، دا جدا مسله ده. خود طالبانو مخالفین که سیاسي غیر مصالح اپوزیسیون چې کوم یو دی، هغه په دې باندې عقیده لري، او هغه څوک چې جنگ وایي نو هغه د هغې وکړ دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کوروادن اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو
مننه، خوشاله اوسې. محمد علي احمدي هم بغلان مې زنګ والے محترمه، مګو تاسو وګورئ افغانستان کې دغه سیاسي مګو تاسو یې دغه وسنی طالبان دي، نو زه پکره کې چې زیاتره وختو کې مګو تاسو دغه 15 کال چې ګورو دي دغه ساره طریقې د جنگ و تقریبا خلک بیکار دي افغانستان کې. نو دی وګورئ افغانستان کې هغه کومونه راغله تقریبا د څه پکره کې جامعات راغی، مثلا یې راغی، مثلا ډیرو یله د ټول خلکو نه استفاده وکړي، وګورئ چې ان خلک بیکار وو، پرې صورت ویل په مګل روان یې.
سلامات اوسه. بل اوریدونکو هم روز ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
څاروان صاحب، ګوره په ټولو هیوادونه یا ټول دمګام سه هیوادونه اپوزیسیون ټول هیوادونه لري، ولی اپوزیسیون په امغه هیواد کې وي، په امغه هیواد کې دوی خپل هغه برحق غوښتنه د حکومتونو څخه کوي، لکه لاندې مثال پاکستان دی، ځینې نور ایران او ځینې نور که هیوادونه دي. امریکا خپل دا ګوره اپوزیسیون لري. افغانستان اپوزیسیون یا د کوم چارواکي چې اوس دوی وایي چې موږ په افغانستان نه بهر یو جلا حکومت جوړو، یعنی یو دغه سي حکومت چې په افغانستان کې بنوي جلا وطن به مونږ چې څه کوو، مغه به په افغانستان کې به وینه تو یو، په افغانستان کې د وینه تو یو ول لپاره نور ځای نشته. دی
یو بل اوریدل کوم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې. ازادي رادیو
د څه کې وخت خبري الور ما د کمانډان رئیس په شمالي کې ستنه وکړه، او اتل اسکا دغه خبر ول مال څه څه ګټ ول زما خپل کمانډان دي، زما خپل ول زمر ګټ په جنگ کې ده. نو په خبره راځم چې بار تام استغفر الله استغفر الله چې دوستم حکومت جوړي، چې دا طالبان پرېږدي چې باڅ نه وای، ولا که طالبان نه ولاک نه زیوره قدم نه ولاک زمرات کړ، طالبان راوغړ ولا که دا ولست پرېږدي وروره، د خدای ریاض برای خدای د مرمنه ما خبرې اوري، ورته یې په جنگ نه جوړه پرنا پر دا خلک چې خلک دي ولا بریم په سوځ دا وطن دا نه دره او زمرد ورونه زمرد کلمه ورونه افغانان دي، مګر دا حکومت پیدا نه کی دا سر مده سیاه خبره ما په یاد دې ښه نه مخزور تناسم، ولې وکاسه شګی دی وکاسه یری دی وکاسه سمټ دی، دا د خو دې د توان په کوټه کې دا خبره کول، دا نه سره ګډیږي، دا نه سره ګډیږي، ورور دا یو په ترکیه کې دا غره طالبان په ځان امریکایان مار کړي خلک په اقتصاد مار کړي ولا ماته کړي
یو بل اوریدونکي هم اورو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني کوي
بیا بیرته مره ولید دا وطن په ټوټه ټوټه م کوي دې کوم غلا یو وکړي او کوم جرمونه سدي کړي اول جرم دا ده دې څلور نیم زر مجاهدین په دشت لیلا کې شهیدان کو بنجان څوک شهیدانې تاج ماشه خپل نظر ده دا کار په اسلام کې په قانون په اساسي قانون کې په یو شکم نسدی ولې دا کار کول دوم خبردادی په دې شل کال جنگ کې کومه نتیجه کومه لاسترالونه راوړل په افغانستان د بربادۍ پرته طالبان دې بوویل چې موږ به یې سکو هغه هم دوی نکړو در هر تاسو نافذ واکونو سره او امریکایانو سره دوی په خپل اوس بیا بیرته د حکومت جوړوي دوی خپل به خپل ګریوان کې نه ګوري سمو څو وکړو په افغانستان کې بیا شي کو دا جنگ میدان خو موږ لیدلې او موږ چیرول دی خپل یا په کابل کې ناس یا په ترکیه یا په امریکا کې دا کارونه کول نو آیا ورته دی خدای خو یا دا وطن مدر په طرف کوي
کوروانان لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل لومړی به ورشو استاد ستانیزی ته استاد لومړنی اوریدونکو مو احمدی صاحب له بغلان څخه غالبا د ویل چې خلک بیکار دي او چرته چې خلک بیکار وي جنگ ته پاسان حاضری شي نو کدی د طالبان مخالفان وی خواته پریشتو او کوم کارونه چې خپل طالبان کوي دا فکر نه کوي چې په یو نه شکل سره بیرته جګړې ته دوی لار هواروي
زه فکر کوم د افغانستان همدا مشکل دغه ده چې موږ لکه چې مخکې ویل د موږ پاخه او په مجرب سیاستوال له صحنې نه وستل سول مرسل هغه خلاصو هغه څوک چې وو سیاست کې په افغانستان کې دا په یو شکل نه په یو شکل سره دا جنگ سالار دي د خاطر چې د دوی مدرسه د جنگ ده دوی د جنگ په میدان کې چې شز دکړي یو څه اعتبار تر لاسه کړي ده جهاد کوي په هر نامه باندې چې دغه په اعتبار دوی سیاست کوي د دې مشکل دا ده چې مثلا تاسو یو څوک کار وکړي او هغه چا چې کار کوي دی او غرڅه یو څه شی وېسل دی هغه راوړي اوس وایي چې دا په خو مې مزه دی په خاطر چې ما کار کوي ده نو تاسو چې وخت قصاب راولي په قصاب آشپزي کوي نو تاسو د سمې آشپزي توقع ملري دغه ټول څه دی په یو شکل نه وځي طالبان خپل تجربه د حکومتداري تجربه نه لري په دې برخه کې تعلیم او تحصیل نه لري د دوی ټول وخت په جنگ او په جهاد او په دې کې تیر شوی ده دا چې هغه خدي ابد هغه ته موږ نه ځو منتها دا اوس دلیل چې افغانستان زیاتره مسجد ته ورته والی لري نظر یو هوا ته په دې سپراس کې ټول ملایان ناشتي دلیل هم دغه ده چې دوی د دولتمندی تجربه نه لري دوی وایي موږ امنیت را مسته خبر دار چې هغه بی امنیتی هم دوی را مسته کړی و اما بی امنیت په خپل ذات کې د چا ګیډه نه مړی خلک وږي د لکه چې تاسو ملمنو غته اشاره وکړه اقتصاد ته هم دا وست د امریکا پیسې ورنه طالبانو ته طالبان خپل سقوط کوي نو مشکل دغه ده چې موږ یو د یو داسې یو قشر سرامز د سي چې هغه که په موږ په مخالفي که په موافق ډله کې د حکومت پراس کې که په مخالفت کې هغه باید د حکومت کولو تجربه ولري متاسفانه د جمهوریت په وخت کې پاته څو نیمایي کې عقل هم په نیمایي برخه کې هسې خلک رامسته شو چې هغوی دغه تجربه زده وه منتها هغه هم حتی په دې نامه باندې توهین سول چې دا متفکر دي یعنی فکر کول هم دوی ته عیب و اما کلته یو جنگ سالار پر راست کې ناست وی ممکن دغه خبرې نه وای کړې د ما مقصد دا نه ده چې زه له چانه دفاع وکړم په دې چې زه هېڅ وخت مې حکومتو کې کار نه ده کړی منتها د افغانستان خلک باید دې سره عادت ولري چې یو دیموکراتیک نظام څنګه رامنځته سي او د امنیت تر څنګه باید د فساد اخلاقي اداري د نور فسادو مخه هم ونیول سي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې حاجي صاحب په همدې برخه کې ستاسو نظر څه دی د اوریدونکو نظر دا و چې خلک وزګار دي او طالبان خو خلکو ته کار هم نسي ایجادولی حکومت یې هم دنیا ول په رسمیت نه پیژني او کوم کارونه چې دوی کوي په آینده کې هم ورته هیله نشته چې له دنیا سره به اړیکې شي کړي نو په داسې حالاتو کې خلک بالاخره جنگ ته تیاریږي که له یو ځایه ورته امکانات برابر شي نو په اسانه جنگ ته زمینه مساعدی شي.
زما په نظر باندې اوسنۍ د طالبانو تګلاره خپل یو جګړې ته لار خلاصي، یعنی دا په دې معنا باندې چې مې زرما ټول زما باندې دی په تیرو تیر حکومت کې و کال کې دا تجربه وکړله چې هیڅ دی ترلاسه نه کړل، یعنی و کال تقریبا و کال کې د دې حکومت بیرته راوپرځول شو. او مشکل دلته دا ځای دی که نړیوال یا د طالبان مخالفین مثلا هر څومره ودې کار ته زړه ښه کې چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي یا مثلا حمایه کړل سي، ولې دا ځل په هغه رقم لکه چې نړیوالو تیر په 2001 کال کې پر افغانستان باندې حمله وکړل او داخل مستقیما افغانستان ته داخل شول، ګمان نه کوم چې کم هیوادونه به دې ته زړه ښه کې. ولی یو شی دی چې دا ځل که چیرې د طالبانو پر ضد باندې کم اقدام کېږي یا طالبانو پر ضد باندې کم پاڅون رامنځته کېږي، هغه به د داخل څخه وي یا به د دې د خپلو مابینځونو څخه راپورته کېږي، ځکه په دې خاطر باندې چې ولس یو ورځ نه یو ورځ تر پزې راځي او پاتې سو د نیابتي جګړو دپاره به دا د سونګ توکي دغه بیکاري او د اوسنی حالت و دغه د طالبانو څخه ناخوښي ممکن دې ته یو د سونګ د توک په شکل باندې یو لار خلاص. غټ مشکل دا دی چې طالبان که خپلو ځانونو کې اصلاحات رانه ولي، لکه څنګه چې دی په دوحه کې د ملت سره د نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې موږ تغیر کړی دی، موږ هغه اکسټریمزم ته بیا نه ځو. اوس دا دی تازه لیدل کېږي چې دی تر هغه تېر حکومت هم ژور اکسټریمزم ته روان دي او دغه شکل پالیسی خپله د دوی د فنا کېدو دپاره یو اصل ګرځېدلی سي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، یو بل اوریدونکي مو وویل چې اپوزیسیون هر هیواد لري، افغانان هم کولی شي چې ویل لري، څوک چې له طالبانو سره مخالفت کوي راډی شي په داخل کې دي انتقاد وکړي، تاسې هم انتقاد پیل لري، آیا دا درته ممکنه ده چې افغانستان ته لاړ شي او هلته په طالبانو باندې نقد وکړي؟ میاخیل صاحب
اوریدئ؟
بله بله اورو، مهرباني.
نو اول خدا ده چه دا طالبان پا خپلا یو دا پوزیسون پا شکل بانده موجود و دیو مشران چرته و خود طول پا کراچه و پا اسلام آباد و پا کوټه کی و او یا پا دوحه که پا لوکسو طولو که جوان که و نو دیو بیرون و امداغه سه که دیو دا پاکستان مثال اغا مخ که راول و بین نزیر بوتو چرته و دیر وقت تبید و بیو رسخ پل هوا تراغل.
زما سوال داره شه آیا دا زمین مساعده ده؟ آیا طالبان انتقاد
عمله شه؟ د ځکه نه ده چې تاسې ګوري چې د یو فیسبوک په لایک کولو او پوسټ باندې دیو کسان نیسي هغه تهدیدی او حتی وژې، نو په دې خاطر باندې او دیو په خپل اعلان کړی دی چې سیاسي فعالیت دپاره دیو د عدلیې وزارت اعلان وکړ چې ټول احزاب لغوه دي او سیاسي فعالیت لپاره اجازه نشته ده، نو هر څوک چې راضي باید تسلیم شي. نو دا زه فکر کوم چې دا قابل د قبول نه ده و همدا علت چې اختلاف د طالبانو سره موجود ده. که چیرې داسې وي چې بیان ازادي هلته وي، هر سړي د مطبوعاتو ازادي وي، وار سړي کولی شو چې خپل سیاسي فعالیت وکړي، نو خو بیا د طالبانو سره مشکل هم نه و. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا امکان هم نه لري او دا مشکلات موجود دي. نو ځکه سیاسي مشران چې کوم دي او اوس هم د افغانستان نه هر ورځ خلک وځي، بعضي وخت کې بعضي دوستان وایي چې هلته دغه کوم کسان چې په داخل کې پاتې دي، آیا طالبانو د دې نه څه استفاده کړې ده چې دوی بیرون نه کسان دعوت کوي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه عمومي تګلاره د طالبانو لکه زندان کې اوس د امنیت مسله کوي، خو زندان کې امنیت ته خو خلک په زندان کې ژوند نشي کولای، اقتصاد ښه کېدلی نشي، وطن ته خلک تللی نشي، نو هلته سرمایه ګذاري کولای نشي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ لاره همدغه ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. دا چې کله رامنځته کېږي، څه ډول رامنځته کېږي، وخت به نیسي، خو همدغه لار ده. بله هره لار چې ته فکر کې یا به جنګ ته
کله خو بېلا پرېږدو، لیکن څرنګه به رامنځته کېږي دا سوال دی چې
ګوره. اول دا چې په خپله طالبان هغه محبوبیت چې د راتګ نه مخکې درلوده اوس یې نه لري، هغه حمایت چې دی د ولسونو او دنیا په منځ کې پخوا درلوده اوس یې نه لري، ځکه دوی ویلي چې دی تغیر کړی دی، اما هیڅ تغیر یې دیو نه دی کړی او د بدو نه بتر شوي دي. صحیح ده چې اوس فعالیتونه روان دي چې د طالبانو مخالفین دیو سره یو ځای شي، هغه څوک چې په ولسواکۍ او په د د قانون په حاکمیت ته او په سیستم جوړونې عقیده لري، او په عین حالت کې د ملګرو ملتونو یعنی د منطقې هیوادونه او دنیا هم فکر کوي چې دغه موجوده وضعیت دا دوام پیدا کولای نشي او دا د چا په ګټه مانم نه ده. نو دغه هلې ځلې روانې دي چې وستاسي ولیدل چې یو خاص هیئت ملګرو ملتونو وټاکه، هغه د سیمې نلاړو ارزونه وکړله، د ارزونه په نتیجه کې هغه د شورا امنیت ته ورکړ او هغه فیصله په شورا امنیت کې ومنل شوه. دا چې د تطبیق میکانیزم لپاره تفاهم باید وشي، دلته یو اختلاف ځکه د افغانستان مسله کې نه افغانان د پامه غورځولی شي، نه د منطقې هیوادونه د پامه غورځولی شي، نه دنیا. نو ځکه چې همدې و هم د افغانستان په ورانه کې رول درلوده و هم په جوړونه کې رول لري، نو لکه یو اجماع چې د دې و ترمنځ رامنځته نشي تر هغې پورې په افغانستان کې ثبات راغلی نشي. او د طالبانو دغه نظام چې په دغه شکل دی، یعنی دا نه افغانانو دپاره قابل د قبول دی، نه د سیمې هیوادونو دپاره او نه د دنیا دپاره. نو دا تغیرات په خپله راځي، خو که د افغانستان مسله دومره ساده وي اوس په وخت حل هم وي، نو دا وخت نیسي. البته دا به مشکلات او خپل دغه به لري سره، خو زه فکر کوم چې دغه حل ځلې تاسو وګورئ هر مبارزه چې شروع شوې ده یو څه وخت نیولې ده، بیا تغییر راغلی ده، چې مثبت تغییر راغلی که منفي راغلی ده، خو دا تغییرات خامخا راتلونکي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیزی صاحب، یو اوریدونکو ویل چې دغه خلک چې اوس د جلا وطن حکومت خبرې کوي، دوی جرمونه کړي دي په شلو کالو کې څه کړي دي، اما دغه سوال د طالبانو په مورد کې هم صدق نه کوي؟
کاملا صدق کوي، خو ما مخکې اشاره وکړله دته چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کالو ټول سیاست د هغه چا لخوا نه مخې ته بول کېږي چې هغوی د سیاست تجربه نه لري، د جنګ د جهاد د دې ټولو شیانو تجربه لري، اما د نسل کشی ډېر یعنی مجرمین په دې سطح کې راغلي. اوس خبره په دې کې ده چې طالبانو ته لکه چې ما مخکې ویل یوازې د حل لار درسې هغه به د طالبان له منځه راکېږي. طالبان که هوښیار وي، یعنی دا فرصت اوس هم لکه چې میرخیل صاحب اشاره وکړه ډېر فرصت دوی له لاسه ورکړ، اما بیا هم ناوخته نه ده. طالبان دوه لارې لري، یا به د خلکو ترڅنګ درېږي د ولس ترڅنګ، یا به ولس ته مخامخ درېږي، مقابله به ورسره کوي. تر اوسه دوی ولس سره مخامخ ولاړ دي، ورسره مقابله کوي. د هغه په خاطر ده چې په افغانستان کې اوس د قانون حاکمیت نشته، موږ ولسي جرګه نه لرو، هیڅ شکل جرګه شورا په هیڅ نامه نه لرو، ولس هیڅ مطرح نه ده. نو په دې انحصار د قدرت کې دوی څه د ترغه وخت د خلکو مخ ته ولاړ دي. اوس لکه چې بیا هم اشاره وسوله د افغانستان 3 میلیونه نفوس ته، اما دا څوک نه وایي چې له دې 3 میلیونه نه 10 میلیونه له افغانستانه وتلی. همدغه اوس که طالبان دا سرحدونه پرېږدي، زه فکر کوم چې په نهایت کې په دوه هفتو کې د افغانستان 15% کې نفوس له افغانستانه وزي، خلک تر دې حده بېزاره سوي دي. په داسې طالبانو داسې کارونه کوي چې خلک اوس نه یوازې له طالبانو بلکې د طالبانو له اسلام نه هم خلک متنفر دي، په دغه افراطي شکل سي دوی مخ ته بیایي.
عادي صاحب، کلنډ وایست تاسو ویل چې د طالبانو د مخالفانو هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، نو څه شی نتیجه ورکوي؟ دا مو ادونه وکړه چې هر تغییر چې راځي د طالبانو له منځه به راځي، نو که د طالبانو له منځه کوم تغییر راځي هغه به مثبت وي، د افغانستان وضعیت به ورسره بهتره شي؟
نه، ځکه ما درته وویله چې په هر هغه حالت کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي هیڅ نو حکومت نشي کولی. حتی جمهوریت په تیرو شلو کالو کې د ولس ډېرې زیاتې غوښتنې د پامه غورځولې وې. یوازنی علت یې همدا و چې مثلا په کم سرنوشت باندې اخته سوله، تر څو چې ولس را خپل نه کړل سي، د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کول سي، هیڅ نو طاقت، هیڅ نو ډله یا افراد په افغانستان کې مثبت تغییر نشي راوستلی. تر څو چې دوی د ولس تراجع نشي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورنه کړي، اوسنی حکومت کې غټ مشکل هم دا دی چې طالب دغه نارې وایي چې راسي که په ما کې مشکل یې خو ما ته ووایست، که ستونزې ما ته ووایست. ولې کله چې د ستونزې خبره کېږي بیا ورته ویل کېږي، مثلا د مکاتبو مسله ده یا د ښځو مسله ده، کله چې د دې سره مخامخ موږ خپله شریکه کړې ده، همیشه دی دا وایي چې دا د غرب خبر ده. ولې نو د ولس خبره ولې دونه بابر مثلا مشران
عادي صاحب د خبرونې وخت همدلته پای ته رسېږي. شي د سیاسي چارو شنونکی خالد هادي د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد پروفیسر زمان ستانیزی او د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت سیاسي چارو مسؤول شاه محمود میاخیل. له تاسې اوریدونکو څخه هم منندوی یو.
جوڑا خوشحالی دے چې چی هر طرف عرب سوزی ملکونه شایستی نوکی پشتنی نوکی پسر شایی زر زری دی شایستی نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی ده
د مخام لشپګو د سهار تر